شماست. خوش آمدین به استودیو عظمت.
ډیر زیات مننه سید سمی عباس. قدرمنو دوستانو ته سلام وړاندې کوو. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په روانه خبرونه کې د سر موضوع دا چې په افغانستان کې د امریکا د مرستو د تفتیش اداروي امریکا د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې سره سباندي 1500 میلیونه ډالر مرسته کړي، خو دا اداره لا هم د دې وړتیا نه لري چې د خپل هوایي حریم چاري په خپل سنبال کړي. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوریدونکي اوریدلی شي چې په باسټن کې د ځغاستې لوبې پر مهال د بمونو یې خودونکی جوهر سرنایف په مرګ محکوم شو. صرف الله ستانکزي ته غوږ دو د نړۍ او افغانستان خبرونه دراوړئ.
سلام د خبرونو سره ټکی. افغان امنیتي چارواکي وایي د غور ولایت د 400 ولسوالۍ په جګړه کې شاوخوا 15 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. د ننګرهار یو شمېر اوسیدونکي د وسلوالو طالبانو او د دوی په وینا د اسلامي دولت ډلې ترمنځ له نښتو شکایت کوي، او د اسلامي دولت ډلې د عراق پر مدې ښار کې دولتي ودانۍ تصرف کړي دي. افغان امنیتي چارواکي وایي د غور ولایت د 400 ولسوالۍ جګړه تر 15 ورځو وروسته د لسګونو وسلوالو مخالفینو په مرګ ژوبلې سره پرون پای ته ورسېده. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیري له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دولت وسلوالو مخالفینو ته د تلفاتو په اړه وویل. دا وایي شاوخوا 15 تنه وژل شوي، 10 تنه ټپیان دي، 8 تنه وسلوال مخالفین د امنیتي ځواکونو لخوا اسیران شوي دي. 55 ارادې موټرسایکلونه هم د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي. په وژل شوي کې د وسلوال مخالفینو یو قومندان چې ملا نیک محمد نومیږي هم شامل دی. که څام خغلی وزیر د امنیتی ځواکونو د تلفاتو په اړه څه ونه ویل، خو د غور ولایتي روغتون ډاکټرانو ازادي راډیو ته ویل چې پرون دغه روغتون ته د امنیتی ځواکونو 9 مړي او 3 ټپیان ورولل شوي دي. په همدې حال کې د ملي پوځي او سرتیري د نوم د نخودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې د جګړې په ډګر کې د څه باندې 100 وسلوال مخالفینو مړي پراته، او د خبره د 29 تنو مړي د پخپل شمیر لیدي. د سرتیري هم درځ ویل چې دوی د وسلګونو وسلوال مخالفینو په سخت محاصره کې او تر 3 ورځو پورې او بو ډوډۍ نه درلوده چې د هوایي ځواکونو همکارې محاصره ماته شوې ده. د ننګرهار یو شمېر اوسیدونکي د وسلوالو طالبانو او د دوی په وینا د اسلامي دولت ډلې ترمنځ له نښتو شکایت کوي. دوی د ټلیفون له لارې ازادي راډیو ته وویل چې د همدې نښتو له امله په سیمو کې یو شمېر کورنۍ له خپلو کورونو وتلي او ځینې په خپلو کورونو کې ایسار پاتې دي. د ځایي اوسیدونکو په خبره دغه نښتې اوس هم روانې دي. په همدې حال کې د ننګرهار سرپرست والی که څه هم د وسلوالو ډلو ترمنځ نښتې مني، خو وایي تر اوسه دا نشي تاییدولی چې په دې ولایت کې د داعش ډلې غړي فعالیت ولري. تر دې دوې اونۍ وړاندې هم د ننګرهار په کوټ، اچین، سپینغر او نازیان ولسوالیو کې د یادو ډلو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکړل شوي دي. او د افغانستان د بیارغونې په برخه کې د امریکا سرمفتش ادارې سیګار په یو نوې ارزونه کې ویلي چې امریکا د افغانستان د ملکي هوایي چلن ادارې سره څه باندې 560 میلیونه ډالره مرسته کړې ده. سیګار لیکلي سره له دې چې امریکا او نورو متحدینو په تېرو 12 کلونو کې د افغانستان د ملکي هوایي چلن د پرسونل په روزنه کې هڅه کړې، خو بیا هم تر ټاکلي مودې یعنی د 2014 کال تر اکتوبر پورې ونه توانېدل هغه مهارتونه افغان کډرونو ته انتقال کړي چې د خپل فضايي حریم چارې په خپله تنظیم کړي. د افغانستان هوایي حریم د اروپا او آسیا ترمنځ د تګ راتګ مهم دهلیز ګڼل کیږي چې د 2000 لومړی کال راهیسې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو پوځیانو او بیا د بهرنیو کمپنیو لخوا تنظیمیږي. د امریکا په مشرۍ د بهرنیو پوځیانو سره د افغانستان د هوایي حریم د تنظیم قرارداد د 2014 کال په پای کې ختم شوی دی. لاندې د میورستاد سیمه اونړي مهم خبرونه مهیروي. په باستون کې د ځغاستې لوبې پر مهال د بمونو خودونکو جوهر سرنایف په مرګ محکوم شو. د محکمې د قضایي پلاوي ترمنځ پرون 4 ساعته پر دې بحث وشو چې سرنایف ته د اعدام او ابدي بند سزا ترمنځ کومه یوه انتخاب کړي. بالاخره تر اوږده بحث وروسته پرېکړه وشوه چې د زهري پیچکاري په ذریعه باید جوهر سرنایف اعدام شي. 28 کلن سرنایف د محکمې د حکم د اعلان پر مهال حاضر و، او د حکم تر اورېدو وروسته یې پرته له دې چې غبرګون وښیي د تعظیم په ډول سر ټیټ کړ. یو شمېر مخالف فعالان چې په هغوی کې د همدې بمی چاودنو د قربانیانو د کورنیو غړي هم شامل دي، غوښتنه کړې چې سرنایف ته د اعدام سزا نه ورکول کیږي. د 2013 میلادي کال د اپریل په 15 د امریکا د باستون ښار په بمی چاودنو کې 3 تنه وژل شول او 260 نور ټپیان شول. د امریکا لوی څارنوال د محکمې د دغې پریکړې ستاینه وکړه او هغه د ده په وینا دغه جنایت ته مناسبه سزا وبلله. د د اسلامي دولت ډلې د عراق پر امادي ښار کې دولتي ودانۍ تصرف کړي. عراقي چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې پر امادي ښار کې پر دغو دولتي ودانیو تور بیرغونه وځړول. دا ښار انبار ایالت مرکز دی چې د عراق په لویدیځ کې موقعیت لري. د رمادي ښاروال د لاف الکبیسی وایي چې په دې ښار کې د اسلامي دولت ډلې او حکومتي ځواکونو ترمنځ نښتو کې لس پولیس افسران وژل شوي دي. امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جفرات کې پرون په یو خبري غونډه کې د اسلامي دولت ډلې د دغه پرمختګ په غبرګون کې وویل چې پر دې ډلې د امریکا بریدونه دوام لري.
We continue to provide targeted air support.
وی موږ له هم د اسلامي دولت ډلې تر کنټرول لاندې سیمو کې خپلو هدفمنو بریدونو ته دوام ورکوو. په دې کې ډېر هغه بریدونه شامل دي چې نن پر امادي کې وشوه. تر دې وړاندې د رمادي ښار تر نورو ټولو سیمو ډېره برخه د دولتي ځواکونو په کنټرول کې وه. د یوکرین ولسمشر په خپل هیواد کې د پخوانی شوروي اتحاد پر علاماتو او د کمونیستي دوران د تبلیغاتو د مخنیوي قانون لاسلیک کړ. د پیترو پروشینکو دفتر دغه موضوع پرون اعلان کړ او وی ویل چې دغه قانون له مخې به د کمونیست دولت چې د 1910 او 1991 میلادي کلونو ترمنځ هلته حکومت کړی دی یو جنایتکار رژیم وګڼل شي. د یوکرین د ولسمشر له همدې پریکړې سره ښایي په یوکرین کې د ولادیمیر لینن د دورې پاتې آثار او نور انځورونه وران شي. د روسیې له لوري د کریمیا سیمې تر الحاق وروسته د مسکو او کیف ترمنځ اړیکې خراب شوې دي. د دوی ترمنځ د اړیکو خرابوالی وروسته له هغه ډیر شو چې د یوکرین په ختیځ کې روسي پلاو بلتون غوښتون کې د یوکرین له حکومتي ځواکونو سره په جګړه شو. اوکراین او اروپایي ټولنه ادعا کوي چې مسکو د دغه بلتون پالو ملاتړ کوي خو روسیا دا ادعا نه مني. او د اسامه بن لادن یو پخوانی مرستیال په ابدي حبس محکوم شو. په نیویارک کې یوې محکمې پرون خالد الفواز په دې تورن کړ چې په کینیا او تانزانیا کې د امریکا پر سفارت په بمې حملو کې لاس درلود. په دغو حملو کې د لسګونو امریکایانو په ګډون 240 تنه وژل شو. خالد الفواز 53 کلن او د سعودي عربستان یو تبه دی. نوموړی په 1990 کال کې په لندن کې ونیول شو. 14 کاله وروسته په 2012 میلادي کال کې د برېټانیا لخوا امریکا ته وسپارل شو. د نوموړي مدافع وکیل وایي د کابل چې په دې برودونو کې د الفواز رول ډیر زیات نه و باید په ابدي حبس نه وای محکوم شوی. خو سرنولان وایي هغه د القاعده شبکې یو مشر او په اروپا کې د دې شبکې د پیغامونو په خبرولو کې مرسته کوله. او د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل سفي ولا ستانګزي درته وړاندې کړل. د دې خبرونو تفصيل زموږ وی پانه کې هم کتلی شي ازادي رادیو ډاٹ کام مو د وی پانه پته ده. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. په افغانستان کې د امریکا د مرستو د تفتیش اداره وایي امریکا د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې سره څه باندې 568 میلیونه ډالر مرسته کړي. خو دا اداره لا هم د دې جوګنه ده چې خپل هوایي حریم په خپل کنټرول کړي. په دې اړه په ریپورت سروې راوړی چې د ننګرهار یو شمېر ولسوالۍ د حکومت د مخالفو وسلوالو ډلو د خپل منځي جګړو په ډګر بدل شوي. یو سیمه ییز اوسیدونکی
مامن په سیمه کې د داعش او د اماراتو ډلې نه ډیره سخته جګړه ده. ودا چې بس دغه داسې خلک ډیر په دغه کې دي ستونزو کې دي. او بس
په دې اړه په ریپورت سروې راوړی په داسې حال کې چې د سولې د خبرو اترو په ترڅ کې د پرمختګونو ریپورټونه ورکول کېږي. بیا په افغانستان کې د طالبانو د بریدونو او ناکراریو د زیاتېدو علتونه څه دي؟ پر دې موضوع یو تفصیلي ریپورت لرو. د کابل پر یو هوټل د وروستي برید د یو ټپي ځوان د سترګو لیدلې حال هم در سره شریکو. پر یادو هغو سربیره ځینې نور مسایل هم څېړو او د ساینس او ټکنالوژۍ او ازادي اورېدونکي پروګرامونه هم اورېدلی شي. امریکا په افغانستان کې د ملکی هوایي چلند ادارې سره څه باندې 568 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. دا خبرې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د مفتش ادارې په یو ریپورت کې کړي. سیګار لیکلي د دغه مرستې سره سره د امریکا د ملکی هوایي چلند اداره نه ده توانېدلې په افغانستان کې د هوایي ترافیک هغه سی کنټرولونکي وروزي چې وکولای شي د خپل فضایي حریم چارې په خپله سنبال کړي. نور جزئیات به د فریبا ظاهر په چمتو کړي ریپورت کې واورو.
د افغانستان د بیرغونې په برخه کې د امریکا د سر مفتش اداره سیګار په یو نوې ارزونه کې لیکي چې امریکا په تیره باندې یو لسیزه کې 502.2 میلیون ډالر د افغانستان له ملکی هوایي چلند ادارې سره مرسته کړې ده. په دې ارزونه کې راغلي چې امریکا او نورو متحدینو یې په تیرو دولسو کلونو کې د افغانستان د ملکي هوایي چلند د وړتیا لپاره په بریالیتوب سره کار کړی دی. خو وایي له دې سره سره امریکا ونسو کولی له ژمنې سره سم د 2014 کال تر پایه پورې افغانستان ته د فضایي حریم د تنظیم مهارتونه انتقال کړي. تر دې وړاندې د افغانستان د ملکي هوایي چلند خپلواکي ادارې چارواکو هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې د امریکا په مشرۍ د بهرنیو پوځیانو سره د افغانستان د هوایي حریم د تنظیم قرارداد د 2014 میلادي کال په پای کې ختم شوی دی. خو د دې لپاره چې افغانستان په دې برخه کې بل بدیل پیدا کړي، ولسمشر اشرف غني د هوایي حریم د ساتلو چارې د شپږو نورو میاشتو لپاره د امریکا په مشرۍ له نړیوالو ځواکونو سره تمدید کړي. وس دغه شپږ میاشتې هم په پوره کېدو دي او ورسره د سیبیر رامنځته سوی چې که د افغانستان د فضایي حریم کنټرول افغان لوري ته وسپارل سي، نو شایي نړیوال هوایي شرکتونه اړ سي چې افغانستان ته او همدارنګه د افغانستان د فضا له لارې نورو هیوادونو ته خپلې الوتنې لغوه کړي. له دې سره به شایي د افغانستان لپاره د میلیونونو ډالرو عواید کم سي او هم به په نړیواله سطحه د پانګوالو او مرستندویانو په وړاندې د دې هیواد اعتبار زیانمن سي. د سیګار انتقاد په دې برخه کې د امریکا د فدرال هوایي چلند پر ادارې دی چې وایي ونه توانید د 2014 کال تر اکتوبر پورې د روزنې هغه پروګرام بشپړ کړي چې افغان پرسونل ته باید ورکړل سوی وای. سیګار دا هم وایي چې امریکا هڅه وکړه چې دغو کسانو ته له افغانستانه بهر روزنه ورکړي، خو وایي د زده کوونکو لپاره د پاسپورټونو او ویزو په اخیستلو کې له ستونزو سره مخامخ سوه او هم یو شمیر افغانان وروسته له هغه چې د روزنې لپاره نورو هیوادونو ته ولاړه بیرته افغانستان ته ستانه نه سوه. بل دلیل یې سیګار دا یادوي چې په افغانستان کې دننه د امکاناتو د نشتوالي له کبله زده کوونکي ونه توانېدل په دې برخه کې هغسې روزنه وویني چې اړتیا یې وه. د افغانستان د بیارغونې په برخه کې د امریکا سر مفتش اداره زیاتوي چې د فضایي حریم د کنټرول چارو د اخیستلو په برخه کې د افغانستان ناکامي د دې سبب سوه چې امریکا د همدې خدماتو د دوام او د قرارداد د غځولو لپاره څه باندې 90 میلیونه ډالر مصرف کړي. سیګر د حملې کې تر هغو چې افغان حکومت اوسني موقت قرارداد تر ختمېدو د مخه یو بل قرارداد نوی کړی، نو شای د امریکا له حکومت څخه وغوښتل سي چې یو بل موقتي تړون هم تمویل کړي. وړاندې د یو شمیر نړیوالو رسنیو په راپورونو کې هغو اسنادو ته اشاره سوی چې ښیي د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه نه غواړي تر جون وروسته د شپږو نورو میاشتو لپاره د افغانستان د هوایي چلند کنټرول تمدید کړي. د افغانستان هوایي حریم د اروپا او آسیا ترمنځ د تګ راتک مهم دهلیز بلل کېږي چې د 2001 میلادي کال راهیسې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو پوځیانو او یا د بهرنیو کمپنیو لخوا تنظیمېږي. د افغانستان د ملکي هوایي چلند اداره وایي اوس دوی له څو نړیوالو شرکتونو سره په خبرو بوخت دي او هیله مند دي چې د جون د میاشتې تر پای ته رسېدو پورې به له دې شرکتونو څخه د یو سره یې توافق ته ورسېږي. دغه چارواکي زیاتوي چې غواړي یوه خصوصي شرکت ته د افغانستان د هوایي حریم د کنټرول چارې وسپاري تر څو یو څه وخت ترلاسه کړي چې په ترڅ کې یې د دې چارې لپاره د افغانستان د خپلو منابعو پر برابرولو او په دې برخه کې د کدرونو پر روزلو کار وکړي او په اوږده مهال کې دوی په خپله د خپل هوایي حریم د ساتلو او کنټرول جوګه سي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو د ننګرهار څخه په رارسېدلو ریپورټونو کې ویل شوی دی چې په یو شمېر لرو پرتو سیمو کې د وسلوالو مخالفانو د بیلابیلو ډلو ترمنځ جګړې شوې. د دې سیمو یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي دي نښتې طالبانو او د داعش د وسلوالو ډلو ترمنځ دي. دوی وایي په دې نښتو کې ځایي اوسیدونکي له ستونزو سره مخ دي. فریبا ظاهر په یو بل ریپورټ کې په دې اړه جزئیات تراوړي.
په ننګرهار کې د یو شمیر ولسوالیو اوسیدونکي د وسلوالو طالبانو او هغو ډلو ترمنځ چې د اسلامي دولت ډلې غړي یادېږي د سختو جګړو خبره کوي او شکایت کوي. د دغو اوسیدونکو په خبره اوس مهال د طالبانو او اسلامي دولت ډلې ترمنځ جګړه په اچین او سپینغر ولسوالیو کې دوام لري. تر دې دوی اونۍ وړاندې هم د ننګرهار په کوټ، اچین، سپینغر او نازیان ولسوالیو کې د یادو ډلو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکړل سوي دي. د اچین ولسوالۍ د مامندري لرې پرتې سیمې یو اوسیدونکي د ټلیفون له لارې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سیمې د وضعیت په اړه وویل.
دغه د مامن په سیمه کې د داعش او د اماراتو ډلې نه ډېره سخته جګړه وانه دا ودا چې بس دغه داسې خلک ډیر په دغه کې دي ستونزو کې دي او بس دا خلک ټول د بزم د جنگ د ویر نه بس دز روان دي نو خامخنه کور نه چې وځي خلګي ټول ماشومان او خزنانه او دا ټول کوټو کې ولاج به ګرمو کې باندې
د اچین ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې په دې جګړو کې دوه شکل لور ته تلفات هم اوشتي دي که څه هم د سیمې اوسیدونکو دغه جګړه د طالبانو او د اسلامي دولت ډلې یا داعش ترمنځ بولي خو د ننګرهار سرپرست ولی محمد حنیف کردیوال سره لدی چې د وسلوالو ډلو ترمنځ خپلمنځي جګړه تاییدوي خو وایي په دې ولایت کې د داعش ډلې د غړو شتون نه دی تثبیت سوی ښاغلی کردیوال د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه نښتې د وسلوالو مخالفینو ترمنځ د اختلافاتو له کبله راپورته سوی دي
بله په ځینو ولسوالیو کې دا مشکل شته دی موږ اګر چې د داعش موجودیت موږ لا تر اوسه پورې ثابت کړی په ننګرهار کې نه دی ولې هلته مختلفې ډلې دي چې مثلا صرف لباس بدلوي او یا مثلا څیره بدلوي او یا دا دي چې بیرغ بدلوي سپین بیرغ په تور باندې وړي دغه سانت یو څه دغه شته دی په ځینو ولسوالیو کې لکه د کوټ ولسوالي یا د اچین ولسوالي چې په هغې کې د دوی د خپلمنځي اختلافاتو تقریبا په کوټ کې ولسوالۍ کې تقریبا څو ورځې وړاندې د هغوی په ملک کې نښتې وشوې بیا پکې څه کسان ژوبلم پکې هم وشول او همدغه راز څه سره ژوندي هم نیولي وو په همدغه شان د پاچین ولسوالۍ کې همدغه شان د چپې خراب ملته شوې وه نو دا تقریبا دوه درې ولسوالیو کې دغه رقم پېښې ترسره شوې
ویل کېږي د دغو نښتو له کبله د ننګرهار ولایت بېلابېلو سیمو اوسېدونکي د خپلو کورونو پرېښېدو ته اړ شوي او نورو امنو سیمو ته تللي دي حڅه مو وکړه په دې اړه د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو خبرګون واخلو خو د دغو وزارتونو مسؤلینو په دې اړه لڅ ویلو ډاټا وکړه
ازادي رادیو خبري اعلان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي
اوس هم په ولایتونو کې خپل یو شمیر خبريالانو ته ورزو د بلخ ولایت څخه په راجرسیدلو ریپورټونو کې ویل شوي چې دغلته د شورتیپی او ځینو نورو ولسوالیو اوسیدونکي د امو د سیند د اوبو له زیاتېدو او دوی ته یې له پیښو ګواښونو نه شکایت کوي مجیب الرحمن حبیب زی راسره له مزار شریف نه د تلیفون په تماس کې دی حبیب زی صاحب خپرونې ته ستړی مشي سهار دې په خیر اوسه اوریدونکو ته د دغه خلکو د شکایتونو په اړه ووایي چې دا دقیقا په کومو ولسوالیو کې خلک شکایتونه لري او تر اوسه پورې د دغه سیند د اوبو زیاتېدو څه زیانونه اړولي ورته
پسل کې سلامونه لرم تاسو ته څنګه او داسې ټول اړیدونکو ته د ځان څنګه تاسو ته دا ونه درلوده د بل خلایت په شوم سیتی او سالې همدارنګه د ورته چیر نو له سالې کې کندار او سالې ده د دې ول سالې او سیدون کې شکایت کوي چې د امو سیند د اوبو د زیاتېدو لامل سلګونه کې په سمته تحقیق شوې ده او همدارنګه لسکونه کورونه نړېدلې دي او تر څنګ یې کلینیکونو ښوونځیو ته یې هم تهدید پېښ کړی دی او لسکونه راسماوشي هم تلف شوي دي په تېر څوارلسو کلونو کې دولت هم دغو ولسوالیو ته اساسي ستونزې درلودې توجه نه کړې او خلک شکایت لري چې هر کال سلګونه جریبه سمکه یې زراعتي ځمکه البته تخریب کېږي کورونو تهدید نه متوجه کېږي او عمده عوامل همدا دی چې د امو سیند غاړې ته تحقیقات نه ترسره شوي او دوی شکایت کوي چې دغه ستونزې ته رسېدګي ونه شي په د یوه یا هم دوه کلونو ته کرس شاید د کالدار او فور کې ټول سوالۍ د باخله چوکاته څخه پاک شي دغه مسله ازادي راډیو ورته چې د بلخ ولایت دولتي چارواکو سره هم شریکه کړي کله چې موږ د بلخ د کارخانې رئیس سره خبرې درلودې د وایي چې په تیرو څلورو کلونو کې شاوخوا یو سلو آتش پیته سره چیرې په سمکا چې په منطقه دوه ولسوالۍ تمرکز کېږي د امو سیند سره لاهو شوې ده او همدغه تحقیق دې ته اړتیا لري چې باید تحکیمات د امو سیند چیرمې ته ترسره شي او بل خوا ده د اقتصاد ریاست چارواکي وایي د اقتصاد ریاست مشر عبدالرحمن صمدي وویل چې د یو اوږدمهاله پروګرام ته اړتیا لري چې هغه باید هر کال لس میلیونه ډالر په لګښت سره چې افغان دولت دې واقعي او توانایي نه لري چې دا کار ترسره کړي نو دغه تهدید متوجه دی او خلک هم هڅه کوي چې د دغو دوه ولسوالیو څخه چې امو سیند څیرمه پرتې ولسوالۍ دي کډه شي او ځان له تهدید څخه وژغوري او په دې برخه کې د دولت د لازمې مرستې غوښتنه کوي
ډیر زیاته مننه کوم. مجیب رحمان حبیب زی او چې له مزار شریف څخه راته ویل چې په څو ولسوالیو کې، البته د بلخ ولایت په څو ولسوالیو کې چې وایي شورتي پده، په دې کې د عمود سیند د اوبو د زیاتېدو له کبله د خلکو مځکې لاندې شوي. دا یوه داسې ستونزه ده چې له کلونو راهیسې په دغه ولایت او په نورو هغه ولایتونو کې چې د عمود سیند پر غاړه پراته دي موجوده ده، او په وار وار د سیمې خلکو د خپلو دغو ستونزو د هواري لپاره د افغان حکومت څخه د مرستې او کومک وختنه کړې ده. په ځینو ځایونو کې یو شمیر پروژې عملي شوي دي، خو بیا هم څخل چې په کار ده تر اوسه پورې د امو د سیند د تغیانې کېدو هسې مخه نه ده نیول شوې، څو د خلکو کروندې مزکی او کورونتری په امان کې پاتې شي. دوستانو، زموږ بل خبریال سره موږ د تماس نیولو هڅه کوو. د تلیفونونو د خراب لیکې له کبله نشو کولی چې د بل تماس راواخلو. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
په وروستیو کې د افغانستان د دولت وسلوالو مخالفانو د دوو ولایتي مرکزونو د نیولو هڅه وکړه، او په مرکز کابل کې څو وژونکي بریدونه کړي. د چارو کتونکي د دغه حملو په اړه راس راس نظرونه لري. ځینې په خبرو کې د امتیاز اخیستلو لپاره بولي، خو ځین نور بیا وایي څو چې اوربند نه وي شوی دا ډول بریدونه به دوام لري. اسمت ساروان په دې باب رپورټ لري.
سره له دې چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو له لورې تاوتریخوالی دوام لري، په څه کم لسو ورځو کې د افغانستان په مرکز کابل کې څلور حملې وشوې. د وروستیو حملو د عواملو په اړه راز راز نظرونه څرګندېږي. ځینې باور لري چې لا سخت دریزي عناصر چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیلېدو پلوي نه دي، دا ډول حملې کوي. خو ځینې نور بیا وایي چې ممکن د دغو حملو هدف دا وي چې د سولې په خبرو کې امتیاز ترلاسه کړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا لومړی مرستیال عبدالحکیم مجاهد یو له هغو کسانو څخه دی چې باور لري وروستۍ حملې د دې لپاره شوي چې پوځي قوت ښکاره کړي. د ازادي رادیو ته وویل،
زما په سلمانی په افغانستان کې موجوده حالات د روان خرص او کوشش کوي چې خپل نظامي برکري یو د بل مقابل کې وخي. دا هم د دې معنا ورکوي چې طرفین دې ته مصمم دي، اراده لري چې د مذاکراتو طرفه نیز مذاکراتو طرفه ولاړ شي، او خپل اشتراک د مذاکراتو په نیز باندې د سلسله په نظر نه حالي. د افغانستان لپاره هیڅ نظامي خیر وجود نه لري، بلکې د دواړو قوو لپاره زموږ مشوره دا ده چې هغه ټول خپل مشکلات په سیاسي لحاظ او سیاسي ډګر کې حل کړي. موږ به هیله لرو چې څومره زر ممکن چې راشي په افغانستان کې د یو اوربند د شو فضا رامنځته شي چې لومړی یو بل په خلاف باندې بد تبدار سوء تبدیلات غلط تبلیغات بند کی په دوم قدم کې د جګړې په ډګر کې کمی راسي، درېم قدم کې د اعتماد له فضا رامنځته شي، په څلورم قدم کې مذاکراتو په ډګر کې سم ټول هغه مشکلات چې طرفین یې لري هغه خبرو دلارې نه خلي.
د اعظم په نوم د طالبانو د پسرلنیو حملو له پیلېدو سره د بدخشان، فراه او کندوز په ګډون د افغانستان په مختلفو سیمو کې حملې وشوې. سره له دې چې افغان امنیتي ځواکونه وایي چې د خپلو وسلوالو مخالفانو حملې ځپلي، او حتی د غزنی ناوه ولسوالۍ له نهو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د دولت تر کنټرول لاندې راوستې ده، د افغانستان بېلابېلو سیمو ته ناامنۍ خپرې شوې دي. د سیاسي چارو کارپو جاوید کوهستاني د طالبانو د حملو زیاتېدل د سولې له خبرو سره تړلې نه ګڼي. د ازادي راډیو ته وویل، د افغانستان جګړه نور بودونه هم لري. له پخوا څخه د اوسنیو پیښو اټکل شوی و چې د افغانستان او پتیره بیا د لویو ښارونو د بې ثباتۍ هڅې کیږي. شاوخوا څلور اونۍ مخکې په مطبوعاتو کې ویل شوي و د حقانی شبکه چې د پخلاینې غوښتونکي نه ده د حملو نیت لري، او وروستۍ حملې د سیمې د استخباراتي ډلو یو همغږ او منظم پروګرام دی چې د سیمې او د سیمې د ورهاخوا استخباراتو تر چتر لاندې فعالیت کوي.
بیشتر در آینده
طالبان او د حکمتیار اسلامي حزب کابو درې اونۍ مخکې د افغانستان د سولې د عالي شورا له غړو سره په غیر رسمي خبرو کې د سولې خبرو ته لیوالتیا وښوده. د افغانستان د نجات شورا رئیس سید اکبر آغا چې پخوا د طالبانو د تحریک غړی و آزادي راډیو ته وویل تر څو چې د سولې خبرې رسمن پیل نشي او اوربند ټینګ نه وي هغه عناصر چې د سولې پلوي نه وي که په هرې خوا پورې تړلي وي تشدد ته دوام ورکوي.
زما په فکر باندې ضرورت یې په دې لیدل کېږي چې لږ خبرې وشي چې هغه په واقعیت باندې بنایي د هغو خبرو تر څنګ به نو حتمن اوربند راځي. نو د اوربند سره به دا موضوعګانې ټولې دې موضوعګانو ته به د پای ټکی ایښول کېږي. بیا که یو څوک داسې یو کار کوي که هغه غیر د طالبه بل څوک وي نو زما په فکر باندې زما نظر داسې دی چې ډېر کوشش په کار دي چې واقع د سولې واقع خبره وشي او د هغه په څنګ کې اوربند اعلان شي.
په کابل کې په څه کم لسو ورځو کې څلور حملې وشوې چې تر ټولو وروستۍ د پارک پالس پر مېلمستون وه. په دغه برید کې د نهو بهرنیانو په شمول څوارلس تنه ووژل شول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.
په کونړ کې د عامې روغتیا چارواکي وایي چې په ټول ولایت کې روغتیایي مرکزونه پرانیستي دي او تر اوسه یې روغتیایي کارکوونکو او ډاکترانو ته کومه ستونزه نه ده پیدا شوې. د دوی په وینا یوازې په یو شمېر سرحدي سیمو کې د ګزن ضد واکسینو مخنیوی کېږي. په دې اړه نور تفصیل له روح الله انوري څخه اورو.
په کونړ کې د عام روغتیا رئیس ډاکټر اسد الله فضلی ازادي راډیو ته وویل د ولایت ټول روغتیایي مرکزونه فعال دي او تر اوسه یې ډاکټرانو ته کومه ستونزه نه ده پیدا شوې.
کونړ ولایت 1500 لري او 1500 کې اته سل اختیبي سهولتونه په ټول ولسوالیو کې فعال دي. داسې کومه ستونزه چې هغه تهدیدي یا هغه تړلي یا هغه څه نور داسې مشکلات یې هغه نشته ده. د سفلای مخه او د نظارت مخه تر اوسه پورې چا نه ده نیولی.
هغه وایي د دوی په وړاندې یوازینۍ ستونزه په یو شمېر سرحدي او لرې پرتو غرنیو سیمو کې د بهرنیو وسلوالو مخالفینو شتون دی چې هغوی د ګزڼ واکسینو سره سخت مخالفت کوي. دوی د یاد مشکل د حل لپاره هم توندې هڅې پیل کړې دي او د پوخا په پرتله د پولیو واکسینو رضاکاران اوس ډیرو ځایونو ته لاسرسی لري.
د تیر کمپین کې په هغه مخکې کې 1000 او په دې بل کې پوره نتیجه له موږ تند راغی چې هغه 3000 موږ راټول شوي دي چې داسې ولسوالیګان شته چې هلته مطلق د طالب تسلط دی. داسې ساحې شته دی چې هغې کې هېڅ ممانعت نشته دی. مګر دا سرحد دی موږ یې د آی جی په نامه انتي ګورنمنټ elements د حکومت زدا خاص نو په دغه دره کې مسدد دی او د دې وای چې ما په د هجرت په وختو کې واکسین نه پرېښودل او دا سرکانو ولسوالي ده او مرور ولسوالي ده. همداسې د سلطان دغه علاقې چې دي چې د شیګل پرسنل سمر په کې سرحد دی.
دا عامې روغتیا رئیس وایي په کونړ کې افغان طالبان ځکه د روغتیایي مرکزونو او واکسینو مخالفت نه کوي چې هغوی په دې پوه دي چې ډاکټران او صحي کارکوونکي د دولت د موافق او مخالف یو ډول خدمت کوي او روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی د هر انسان اړتیا ده. که څه هم چې د افغاني وسلوالو طالبانو ویند ذبیح الله مجاهد تل رسنیو ته ویلي چې دوی د روغتیایي کارکوونکو او د واکسینو ډلو سره د مخالفت په ځای همکاري کوي. خو بیا هم د هیواد په ځینو ولایتونو کې ډاکټران او صحي کارکوونکي د وسلوالو ګواښونو سره مخ دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
د حبیبی په نوم یو اوریدونکي د کونړ نه په راستولې سمس کې ویلي دي چې د کونړ په ناړۍ ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو رهبری ورته د قناعت وړ نه د حکومت د پرې غور وکړي. سید احمد د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ نه په راستولې سمس کې وایي موږ له اربکیانو نه په عذاب یو او که دولت د دې ستونزې په هواري کې مرسته وکړي منندوی بیو. یو بل اوریدونکي د عبدالاحد افغان په نوم له هلمند په راستولې سمس کې ویلي دي په هلمند کې د لوبو لپاره سم میدان نشته، مسؤلین باید ورته توجه وکړي. او رفیع الله د مارجې ولسوالۍ نه په راستولې سمس کې وایي ولسی جرګه دی یو وار بیا امنیتی چارواکي خپل غونډې ته ورغواړي او د افغانستان د روان امنیتی وضعیت په اړه د ترې جدي پوښتنه وکړي. دوستانو دا د ازادۍ راډیو دا د سهار اته نیمې بجې کیدونکې دی. یو وار بیا د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی له صفي الله ستانک زینه اورو.
افغان امنیتي چارواکي وایي د غور ولایت د چارسدي ولسوالۍ په پنځه ورځنۍ جګړه کې شاوخوا 15 وسلوال مخالفین وژل شوي او 13 نور ټپیان دي. د ننګرهار یو شمېر اوسېدونکي د وسلوالو طالبانو او د دوی په وینا د اسلامي دولت ډلې ترمنځ له نښتو شکایت کوي. د افغانستان د بیارغونې په برخه کې د امریکا سرمفتش ادارې سیګار په یو نوې ارزونه کې ویلي چې امریکا د افغانستان د ملکی هوایي چلن ادارې سره څه باندې 560 میلیونه ډالره مرسته کړې خو بیا هم دغه مرستې ګټورې نه دي تمامې شوې. په پکتیکا ولایت کې د ښوونکو لپاره د ښارګوټي د جوړېدو کار پرون رسمان پیل شو. امریکا په باستون ایالت کې د ځغاستې لوبې پر مهال د بمونو ایښودونکی جوهر سرنایف په مرګ محکوم شو. د اسلامي دولت ډلې د عراق پر رمادي ښار کې دولتي ودانۍ تصرف کړې. رمادي د انبار ایالت مرکز دی چې تر دې مخکې ډېر دولتي عسکر هم دغلته میشتو. او د یوکرین ولسمشر په خپل هیواد کې د پخواني شوروي اتحاد پر علاماتو او د کمیونستي دوران د تبلیغاتو د مخنیوي قانون لاسلیک کړ.
دوستانو وسم مخکې له دینه چې د ساینس او ټکنالوژي ځانګړی پروګرام او همدارنګ ازادي او اوریدونکو چې ستاسو له پیغامونو جوړ شوی پروګرام د درته وړاندې کو د خبرونې ورسته رپورت راخلو او غدا دی چې د پارک پلس په نوم د کابل ښار پر یو ملمستون ورسته تروریستي حمله کې د دې پیښې د ټپیانو او د وژل شوو کسانو د کورنۍ لپاره له غمه ډک داستان نه پاتې دي. زین الله یو لاغه کسان دی چې په دغه پیښه کې سخت ټپي شوی او د کابل ښار په ایمرجنسي روغتون کې تر درملنې لاندې دی. د ازادي رادیو خبریال قسیم سولمال د نوموړي پوښتنې ته ورغلی او د هغه د سترګو لیدلې حال په استناد دا رپورت چمتو کړی.
د پارک پلس پر ملمستون په وروستۍ تروریستي حمله کې ټپي سوی زین الله وایي کله چې ژوبل سو نو لومړی خپل میرمنې ته ټلیفون وکړ او هغې ته یې وویل ما وبخښه ځکه شاید بیا هیڅکله کور ته رانسم. دی وایي په داسې حال کې چې ستونی ډک او له سترګو یې اوښکې روانې وې خپل میرمنې ته یې وویل چې که ژوندی پاتې نه سو نو د اولادونو روزنې ته یې پام وکړي. زین الله چې په کابل کې د یوې خصوصي مؤسسې کارکوونکی دی راته وویل د چهارشنبې په ماښام په پارک پالس میلمستون کې یو محفل ته وربلل سوی و. له ده مو وغوښتل راته ووایي چې دا پیښه څنګه رامنځته سوه.
هفت نیم بجه وخت صرف غذای نان شب شده بود، منزل دو رفتیم برای غذا خوردن. خارجی ها بود، دیگه ای طرفش یک میز دیگه بود که هندی ها امرای پاکستانیش، یک میز دیگه افغانی ها بود. یک بچه جوان داخل شد، اول یک مقدار نان هم گرفت، شیشتن پولی خارجی ها بود. از بخیص از بغلش تفنگچه داشت، در کمرش کلش شاجورای مرمی بود، خلاص میشد تبدیل میکرد. اول ما خارجی هایی که از تابع ایتالیا بودن بالا اینا شلیک کردن. بعد از طرف ما اومد، سه نفر ما بودیم، دو تا دوستان بود شهید شدن، ما را یک دو مرمی دفن داد، یک مرمی دستیم.
لزین الله سره مو په ایمرجنسی روغتون کې داسې وخت ولیدل چې د روغتون یو نرس د هغه ټپونه پانسمان کول. د وړاندې د حمله کوونکي په اړه راته معلومات راکړل.
دغه تقریبا 8 بجې شاو سر مو شلیک کردن، یک نفر می کس حمله کننده یک نفر بود. دیگه زمانی که شروع شد اونجا خود گیستاو مجام کرده سه دروازه داشت، گارد هم داشت، هر دروازه یک تا دو تا گارد داشت. مگم از طرف گارد ها کنم شلیک در گوش من آمد که داخل به دفاع کند.
پر پارک پلس ملمستون در چهارشنبه پا ماشام هغه وقت حمله وسو چی لسکون کسان هلته په یو کنسرت کې د ګډون لپاره راغلی و. په دغه پیښه کې د راپورونو له مخې 15 تنه ملکي وګړي وژل سول او ګڼ شمېر نور ټپیان سول. وژل سوی افغانان او بهرنیان ټول ملکی وګړي وه. طالبانو د خبرپاڼې په خبرولو سره د دغه حمله مسولیت په غاړه واخیستی او د لسکونو کسانو د وژلو ادعا وکړه. زین الله وایي د ده دوه ملګري چې پر یو میز راټول سوي وه او د کنسرت د پیلېدو په انتظار وه ټول د حمله کوونکي لخوا وژل سول. خو دا چې دی په خپله څه ډول ژغورل سوی له ده به یې واورو.
آمدن یک دفعه خشلی کرد، بعد پس دوباره رفت در دالیز برآمد. اما صدایش میفهمیدم که میزاب چوکی را کلش در زینه که در منزل دو بالا میشنن اونجا انداختن که اگر کس پلیس داخل بالا آمده نتونه. دوباره آمد با چک کرد هر نفره که میخواست، این مطمئن خودم میساس که این یدوان رفته نرفته، کسایی که اگر نفس میداشت دوباره میدن. من فهمیدم که طرف مومه. باز من می بغلم زیاد خون ضایع کرده بودم. باز می خونه را گرفتم، خونه بسیار سخت شده بود. در روی خود ماند. که می دست شد. چشمای من پر کردم. او آمد باز. من دیوالای ما سعی کردم نو از بین رفته. باز مرم سعی کردید می فکر کرد که در چشمای دیزنی در روی زنی از بین رفته. باز پس رفت.
زین الله د خپل خبر په دوام وویل حمله کوونکی دوه نیم درې ساعته مقاومت وکړ تر څو چې د امنیتي ځواکونو لخوا د یو لاسي بم په واسطه لمنځه یوړل سو.
دوستانو په همدې رپورت سره ونیزو پروګرامونو ته رسیږو. ساینس او ټکنالوژي وړاندې کیږي، ورپسې ازادي او اوریدونکو له ادم پاسي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
انسان لډیرو کلونو راهیسې په دې لټه کې دی چې آیا په نورو ستورو کې ژوند ممکن دی یا ژوندي ساري پکې شته. د ساینس او ټکنالوژۍ له پرمختګ سره سره لا هم انسان نه دی بریالی شوی چې په نورو سیارو کې ژوند کشف کړي. کله ناکله د الوتونکي رقیبۍ او د نورو مخلوقاتو خبرونه خپریږي او ویل کیږي چې دا مخلوقات د نورو سیارو اوسیدونکي دي، خو لا هم په علمي ډول ثابته شوې نه ده چې لیدل شوي شیان دې د نورو ستورو موجودات وي. تر اوسه پورې د هغو تصویرونو په باب د توکې تیوري مطرح ده چې په 1940 او 1949 کلونو کې اخیستل شوي وو. ادعا شوې وه چې دا مړي د امریکا په نیو مکسیکو کې د هغو فضایي موجوداتو دي چې د دوی د فضایي بیړۍ د چاودنې په وجه مړه شوي دي. د دې تیوري پلویان ادعا کوي چې فضایی موجودات د ایریا 150 په نوم د امریکا پټی پوځي اډې ته چې د فضایی موجوداتو په اړه څېړنې او د هغو ساتنې ته ځانګړې ده تللي ول. په وروستیو کې تازه عکسونه خپاره شول او ادعا وشوه چې دا عکسونه په نیو مکسیکو کې د فضایی موجوداتو د سفینې د چاودنې دي. هغوی چې د نورو ستورو پر مخلوقاتو باور لري وایي چې دا عکسونه د فضایي مخلوقاتو موجودیت پوره ثابتوي. دا عکسونه د امریکا د ایروزونا ایالت د یوه کور تر بامبوټۍ لاندې موندل شوي دي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې په مکسیکو کې د الوتونکو رقیبیو نامتو متخصص جیمی موسان وایي دا عکسونه اصلي دي او د داسې موجوداتو دي چې انسانان نه دي. د فضایی موجوداتو د موجودیت نور پلویان وایي چې دا تازه موندل شوي عکسونه له هغو تصویرونو سره ورته والی لري چې په 1940 او 1949 کلونو کې موندل شوي ول. دوی ادعا کوي چې فضایی موجودات حقیقت لري، خو یو شمیر نورو بیا دا عکسونه د یوه رومي مومیایي شوي ماشوم له عکس سره پرتله کړي او ویلي دي چې د فضایی موجوداتو خبره ناسمه ده.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
ازادي او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. یو ور بیا خوشاله چې ستاسو د پیغامونو د خبرولو وخت را ورسید. دوستانو موږ په تیر ورځو کې د ډیش میر اوریدونکو څخه د ناامنیو په اړه شکایتونه ترلاسه کړي دي چې اکثره د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ څخه دي. دغه خبرونه مو هم د سنگین او د هلمند د ځینو نور ولسوالیو امنیتي وضعیت او د خلکو ستونزو ته ځانګړې کړې ده. البته یو ور بیا یادونه کوم چې دغه خبرونه د ازادي راډیو نظر نه څرګندوي او یوازې د اوریدونکو د راستول سوي پیغامونو پر اساس جوړیږي. نور مو منتظر نه پرېږدم، اړیکو ته پورسو.
محمد اسحاق محمد د هلمند ولایت سنگین د ولسوالۍ څخه سره په تماس کې یم. زما پیغام اشرف غني صاحب ورسوي چې د خدای تر لحاظه دغه سنگین په ولسوالۍ کې امنیت ډېر خراب دی او ستونزمن نښې لرو چې یو کار په سم کې سلام علیکم.
ماله چې افغاني سیمه کې افغاني دغه پیغام دی چې دا عملیات شروع کړي سره ونهونه وګړي کوټ پر ستر ګرما او څنګه ځان ورسوي ولمر عملیات کلاس کې وسه غول تر سره کړي لمن ویل څنګه نو لسوالي څخه دا سره کلا د کړي عملیات کلاس کې راو ته ما کورونه ونه ولا غیر پیسې ولا هغه تر څنګه دا خبره کله ځات درو دي خو یا دی و چې یا درو دي موږ هغه سره پیسې نه ودار کې بالا وطن اس موږ کوټ پر سر دار بازار کولو دا ممنه پدې سره نو ځایسته نو ځایګر سره نه خمالرو نه ځالو نه تڅکلرو د بل بوتین کې نن درته سهارال ته دوری رپی دا سوایسو دیر سو احترام و سلام
دازمور دا سنگین پا بود سوالی کی ترپتر پروان بی جنگون دنبر دا تالیبان پلاس که دا ملکی خالق مروع شده ولی پا جیمی که یخ شده ولی دا دیو حالاتی را دا یسو دا دغا ولس پغن کی سو اکلانو دی ولی دازمور خبرون ورستانی تختاره که دا دو علاج و که مرد خدا پا من دا غزمور پیغم نشد
الحمدلله د سنگین دولت صالح ته خبره کوم چې سرنکله لار باندې د ټنګان نشي پر تیرې ده لای اردو په پختل پوسټو کې ناسي یو سلام نشي کولای چې سنگین بازار ته ولاړ شي
زایل منډه ولایت سنگین دولت صالح ته دا پیغام ترزم چې د سنگین دولت صالح ډیر نارام ده یا طالبانو چې سرکان بند کړی دي اوس یو څوک په کلی کې شي حکومت آسي په مابین کې چې کله دکه پوسټاور لکه هغه خلک دا شي په لار نشي پیدا کولای زموږ یې له حکومت څخه دا ده یا دې ولسوالي پر مخ څه کوتر کې ریلاج کې یا دې سم دم ته کې خلک ډېر په آزاد دي اثر یې دا چې دوی خپل اجرو کې لا څوک نه دي پښتون چې په نور ځای کې نو زما دا پیغام دی وسلام
هلو السلام علیکم زه محمود الله د سنگین ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې زموږ د سنگین ولسوالۍ ډېر خراب ده زموږ سنگین ولسوالۍ هم ډېر خراب دي دا تر دې چې تاسو لاره نه وسی دا ولې سکیږي زموږ د څنګه ولسوالی لزر خلک لزر کورنۍ ماجر دي مې چې دې ته پام وشي و سلام خدای پامه
سلام علیکم زه د هلمند ولایت څنګه د ولسوالی د بسنجو د الجا څخه تاسو سره په تماس کېم موږ وطن حالات ډېر سره خراب دي ملي اردو رااله په وطن کې عملیات وتی وطن مو کمل د طالبانو په لاس کې دی وسم یو څو پوسټه د سړک پر غاړه د اردو دی هغه هم سړک نشي ساتلای موږ وطن خلق دې ستوي سول د خلکو کورونا او سرایونه دې عملیات ورانګل دا هم څنګه تجاور نکړ سلام علیکم
زه د یلمن ولایت سنگین دولت سوالی څخه خبره کوم چې د سنگین حالات اوس ډېر خراب دي چې د زفکار عملیات یو کې هیڅ ګټه سنگین ته نه ده کړې لږ سړک پر غاړو تیر شول د سړک پر غاړو سرایونه ونړول دا خو د سنگین چې د اسکار واغوم نه راوي سوال نو دې چې د څلور زره پوج راوستي دې څه وکړل اوس هغه دی هغه د سنگین څه چې کده کې ته هغه عمومي لار کړل دا هغه باندې د امنیتي پوستي ځینې راټولې شوې دي څوک نه څه باندې وسلوال په دنبار باندې ګرځي دغه نو څوک نه څه چې وایي هغه لا پر مخ باندې تړلې ده ما د شروغني صاحب څخه دا هغه دی چې دا لار دی لکه په سنگین کې د سم دغه عملیات او کتاب د خدای لري دغه رقم عملیات لري څغه اوس عملیات چې د وکی خو بیا فرمولو نور سلام علیکم
زه د ګریشته ولسوالۍ ښه حضرت محمد خبرې کوم چې دا د جنگو څخه کوم حالات پر دې چې څه ورته وګورئ چې دا شنیان او څنګه راغلي د بل کار درخت لاندې ژوند کوي په مشتان کې ژوند کوي ته دا د سنگین والا څه وار متوجه شي یو ورو ورو وګورئ چې دا حالات څه استعمالوم شي السلام علیکم
ولی السلام علیکم زه عبدالله د نرسرس څخه خبره کوم چې په دا نرسرس کې دا عملیات شروع دي داسې حال نه دی چې دنبر ته اوځي عسکر دې ټینګوي وایي طالب یې سلا دې کښې ښول رالې ما دا چې د پوهنې څه دغه هیله ده چې دغه چارواکي دې دغسې ظلمونه نه کوي خلک شهیدا نه وي بې ځایه او موږ ستا د رادیو څه دغه پیغام دی چې دوه درې پیغامونه نور ما در استولي دي خو تاسو خپاره کړي نه دي وسلام
د ګل محمد هلمند ولایت څنګه نو سوالی زما د شرف پنیاو کورنۍ کار وځي صدا غوښتنه ده څنګه کې کوم عملیات دی وکړي پایته موره شوی په پدام بار ماس په ستیا پامن کې کله ترایو نه ونه لول نو په وطن کې هغه طالبان ګرځي هغه ال دي د وطن تاجه جو تا پرو چې نور ګرځي مرچان دي د دې د زری دا تان ګر تکا چې هغه کلی ککو هغه په وار کې چې هغه سم عملیات او چې هغه ورور خپل توستي او شان ټول کې هغه وطن ته او قانون نور ګرځي والسلام په احترام
وعلیکم السلام دوستانو د اوریدونکو شکایتونو مو اوریدل. ستاسو لخوا په راستول سویو پیغامونو کې مو د یو اوریدونکو لخوا داسې اړیکه هم ترلاسه کړې چې ځان د سنګین ولسوالۍ د بوستانزو د سیمې د پولیسو یو قمندان معرفي کوي او له امنیتي چارواکو څخه د مرستې غوښتنه لري. د ده ستونزه به په ګډه واورو.
زه ګل محمد د ملي پولیسو مشر یم. زما د سنګین ولسوالۍ د بوستانزو د سیمې ستاسو سره په تماس کې زما درې پوستې په لاس کې د ګرما وسته تر پوزې پورې اخوا مې لکړې لکه په درې ورځې کې د لوړو مقامات پورې زما پیغام ورسوي. په درې ورځې کې که ماته کومک موږ ته راونه رسېدي موږ به ټولې پوستې لکو او دا منطقه به سکوت کړو. ژر تر ژره چې تر لوړو مقامات پورې زما پیغام ورسېږي کومک چې راواستي هېڅ پام نه ورته کوي. را سره یونه ونړي وایي موږ عملیات وکړي سړک د سر دمبر د غاړې سرونه دې نړۍ خو وطن کې طالبان ناست دي. هغو سره رقم طلایي پنجاسیان وزیرستانیان پاکستانیان ایرانیان ګرد طالبان راغلي دي. ایا زموږ غم یو لا نه خوري؟ زما په سوونه پسې شهیدان شوله ملي پولیسو شهیدان شوله. د خدای په لحاظ والا کورنۍ چارو وزیر ته کومک راواستوه. وسلام.
د دې دوست غوښتنه مو هم دا دی خبره کړه او خدای دې وکړي چې اړوندو مسؤلینو اورېدلې وي. دوستانو ستاسو دغه ستونزې مې په هلمند ولایت کې د ازادي راډیو له خبریال محمد الیاس دایي سره هم مطرح کړې او ترې ومې پوښتل چې آیا دی هم دغې سیمې ته ورغلی دی او د خلکو ستونزې یې چارواکو ته رسولی دي که څنګه؟
دغرنګه موږ هم د ټلیفون له لارې او مخامخ د سنګین د خلکو شکایتونه او د هغوی نارضایت بسره بختي نو چې د خلکو سره خبرې کوي د هغوی نه یوازې د ذوالفقار په عملیاتو باندې چې دوه میاشتې وړاندې تقریبا د 50 ورځو دپاره پلان شوي وه نیوکه کوي، بلکې د دې عملیاتو پر مهال د امنیتي ځواکونو برخورد سره هم نیوکه لري او د هغوی لخوا د خلکو د کورونو نړولو خبرې کېږي او پینل کې د ویالو د ګډېدو په مجموع کې څنګه چې خلکو تمه وه د افغان ځواکونو د عملیاتو نه په خاص توګه د پکار د عملیاتو نه هغه هیلې او امیدونه د خلکو تر سره نه کړل. دا په وضاحت ویلی شم چې د یوه کال اخوا ته کوم کسان چې د ناامني دي او جنګونو او عملیاتو له امله د سیمې نه بېځایه شوي دي لا مو تر اوسه پورې دلته خپلې سیمې ته نه دي ستانه شوي. که کوم حکومت په بېلابېلو روغتونو کې د دې سره د مرستو وعدې هم کړي دي او په دې موارد کې مرستې هم درته ولېږي، لکه څه ووه ولې مخکې چې پرته بلېدلته څوک کورنۍ لپاره مرستې واستولې. مګر بیا هم خلک خپلو کروندو ته د تللو غوښتنه لري، خپلو کورو ته د تللو غوښتنه لري. نو هلته یوازې جنګ نه دی چې د دوو طرفو یعنې افغان ځواکونو او پاینل کې د طالبان لخوا هره ورځ هره دقیقه یا هره شپه پیښېږي او دوام لري. هلته کرل شوي مینونه هم د خلکو په ژوند کې یوه له سترو ننګونو او ستونزو څخه ده او خلک د هغه نه کار کوي.
بله، دغه خلک وایي چې اوس هم وسوال مخالفین په دغه ولسوالۍ کې او په دغو سیمو کې چې عملیات پکې شوي دي اوس بېرته په هغه ځای کې فعال دي. واقعا داسې ده؟
پروژان موږ هم د سنګین د خلکو سره ډېر د نږدې په تماس کې یو. د سنګین د شورا اکثره وکیلان او غړي اوس لشکرګاه ته راغلي دي، ځکه دوی ته دوی ویریږي چې د څو ورځو نورو په تلیدو سره شاید چې هوا نورو هم ګرمېږي، جنګل نورو هم زور واخلي. مثلا د ذوالفقار د عملیاتو یوه بېلګه د شکر د شیلې یو مشهوره سیمه چې طالبانو پکې په سلګونو نغمونه کښلي وه او په سلګونو څپې جوړې کړې وه. د دوه میاشتو عملیاتو یوازې دغه سیمه په بر کې ونیوله او هغوی کولی شول چې که د ټولو سړۍ ته یوازې غځېدلی سړک چې په 10 سکنډه کې دا په خپله کنځه ته راولي. مګر اوس موږ هره ورځ اورو چې په کلي کې یا مثلا د وطن په سیمه کې فکر وکړم کلا چې پخوا جوړې شوي یا په دې عملیاتو کې جوړې شوي د ملي اردو په څېر د ورځې نه بلې کړه ترلېږي راوځي بېرته به سره غاړې کوي. یعنی دا اوس زه تاسو سره خبرې کوم دا په اطمینان ویلو کې چې د سنګین څخه چې د کتر غځېدلې لار چې په کاروان کلا کې چې د نفوسو ډکه سیمه ده بنده ده. یوازې د پزت په سیمه کې چې عربو کوم جامع جماعت جوړ کړی پر چوک باندې دغه جامع جماعت پر سر باندې د پولیسو یوه پوسته موجوده ده. نور ټول کاروان کلا کې دا اوس وکیوان طالبان دي او هغه سیمه کې چې پکه دوی نشه مخکې د پکار په عملیاتو کې افغان ځواکونه ورغلي دي هغه بېرته د طالبان په لاس کې دي. اوس تر ټولو مهمه خبره بله د مساقله ولسوالۍ په اړه ده. مساقله ولسوالۍ ټول ډولې کې مسلم د ولسوال نه تر اجرایه مدیره تر نورو ټولو پورې ټول راوتلي دي.
او لاند رون په ول سوالي کې تقریبا نن لاس سرتي افغان ځکه دې نن دې ول سوالي ته ځل کېږي مګر دا خبرونه ځکه د کار زموږ دولتونه چې په خاص ډول د منځ ته راځي چې کوم دې یو پربل غوړي د ازما مسلات نه دی او پر اور کې د پربل د اخر اخر اصلي منابع ته چې ان تاسو وکړئ یو ملي ورته کسان دا هوته موږ لا کړی نه وروه هم کړی نو دا وځه دا واځ په کوم ځینې کې نه یواز د پکار د عملیاتو سیمه نه چې د طالبانو ولې په مذاکره کې ډېر خراب دي په نظر کې ډېر خراب دي او په واشیر کې هم وضعیت خراب دي تمه موږ په چمانه ولې چې وضعیت خراب دي او طالبان د ورځې نه بل څه سیمه تر ملکي اندره
بله بله نو دغه سیمه مخصوصا د سنگین ولسوالۍ وسیدون کې د دوی د ژوند په اړه کله جاته وایست چې د دې طبيعي د شاید نام نوې د خطر ډېر کسان وتلي دوی په کوم ځای کې اوسېږي لکه څنګه چې یو شمیر دوی ادا کوي چې دوی په دشتو کې شپې ورځې ته تیري واقعا په دشتو کې دي او کیا نورو ولسوالیو ته نورو کلیو ته تللي دي ستاسو خپله آیا ورغلي یاست دغه ځای ته وضعیت څنګه دی
دا اوسې سنګین ولسوالۍ ډېرې کرګاتې تومېدلي دي د موټر د کډو بارولو کرایه ولري یا توان ولري یا د راوتلو وخت ولري چې راغلي دي هر ورځ خبران کوي چې کار نشته پیسې نشته ځکه نشته کښتو کروندو واصلات نشته مو د نور تر مخې چا څه عملي وته د نشر کوم کنه دا اوس کرګاتې ځان چې مرګورنې دي موجود دي او پاتو د دښتونو مثلا اوس پر دښتونو باندې د سنګین ولسوالۍ شاوخوا باوري موجود دي برنه ولتي دي د باز دوستانو کورونه دي نو د سنگین ولسوالۍ د جنیش په خاطر کاروال کنه مثلا دوستان زو او زره کوته زو او زره دا د نیم په کینه کله چې تر بدون لاندې راځي او کدي ورځې کله کدا اوس چې نامې په کې ګور اخلي خلک خپل حیوانات خپل کښتونو خپل کورونو خپل ټول معلومات یې دي مګر خپل اولاد یې روزي دا خبره دا اوریدونکو ته پیدا ومه چې دوی وایي چې پر دښتونو باندې شپې کې یلته باوري وبرمستا د دې په اوس راځم چې نور نه څلور کورنۍ وتی په بل په یو کور کې په وخت کې نو دوه کورنۍ تر وتی دي دوی ځانان تر وتی دي د دې پر څنګ د سنجین د دغه نام چې متخه د متخلا د دغه نام چې متخه نور نه جوړ سوالي ته مثلا یا نور دې کلی ته یا مثلا انګلیش کلی سوالي ته د دې ور سوالي تر عام تر هغه ور سوالي دي د کورنۍ ته د تیر او په دې بعد وزات کې ژوند کوي یعنی په تاسو په داډ ولې کوم هغه کورنۍ چې مال دي لږه سره خلاص خبره نامې په خاطر او تلل څنګه نور سامي مرکز ته ورور سامي په کان کې بازار کې د دکانونو کې اړول او تر اوسه د ټوکرانو کې لران پر خپل کورو او د دکانونو پر پایو راګرځول دي او کوڅې دي دا به ان شاء الله دوهم یا یو کال او مثلا شپږ میاشتې کې د دې په څیر لا به سرنوشت او 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 لا دا او تمام من چې کله ورته خپل کورم ته دا وځي په کلي ډول په تنظیم کې اکنده وو خلک ډیر خلک
بله مننه او دیسه د ورسته پښتنه په توګه د دغه بي ځای سو کسانو د یو اټکلی شمیر راټولې سي چې څونه کورنۍ بي
مګر مخکې تر دې یعنی په دې چې کله دا ما په ګرمېدو په وخت کې انت نامې دې چې دونه دې ولا او دې چې دا مې څه کوم بل څه وکړ یا کا تر توګه چې د ولسوالۍ په چیر مې کومه امنیت راورته دی او طالبانو دلته سرحد واچوي د جنگ په هغه وخت کې موږ د مهاجرینو ریاست دا څنګه د هوا د پیښو په وړاندې مبارزه کوي چې تاسو ترې نه شته د 2000 کورنۍ او 2000 کورنۍ په شاوخوا کې ویل چې د ذاتي ده مګر د دغه کورنۍ څخه تر نیمه ته کړی په اخلي ډول ته ولې چې د دې ذات کورنۍ یعنی د 2000 کورنۍ تر دغه په شمار کورنۍ واځي تر څنګه تنظیم ته شامل دي یا مثلا ځانونه د کورته نه ذکر یو ردا کورنۍ ته اوس د دې ځای دی ټول هر ورځ د مرستو د وصول نه لري او هر ورځ د دولت نه د امنیت وصول کوي او وايي چې څنګه چې واقعي سم څه یې عملیات وسو چې له واځي وصول باندې کومه وي په خپل کې حالت کرنسي ته کومه مینه نه بد تاک چې نن ورځ هر ډول وسایل څخه په استفادې ته مینه کول کیږي که بوتلان دي که شي دي که تیمان دي که هر څه فکر کوي یو شی چې دایې زدينه مینه د سیري په ګډر لارو او کتي چې ګټه سیري نو خلک ته د ورتګ زمينه نه وایي د جنگ او نامي لا باندې مته کېده بالکل فکر کوي نو لا باندې مته کېده ولې د موجوده ده
په هلمند ولایت کې زموږ همکار محمد الیاس دایي وو خو افغان چارواکي دغستونزو ته څه جواب لري د افغانستان دفاع وزارت له مرستيال وین دولت وزیر سره مې په دې اړه خبرې وکړې
دا خبره به خیر را دومه په سنگین کې مونږ ډېر بریالي توګونه لرل منګه د سنگین نه تر کجکی پورې لار خلاصه کړل سرک لار د خلاصه شول هغه ماشینونه چې تقریبا وو هغه کجکی ته نه رسیدلی منگا آغا ورسا ولوسا آغا پابریکا بانده کار پیل شوه ده باقی دا یولس گارنیزونونا پا دیگه لارا بانده جور کرده حال تا منظم پاوز نه پزه شو وز من کوله شو مستقلانه حال تا عملیات بکو مخالفینو تا دیر تاوان ورسیده پا سلگونو کسانی او وجل شو حال تا آغا مرکزونا چه و دی خوانی روزنی آغوی او دی مینونو دی جورولو آغا طول منزه لارل پا سنگین که زمنگا و سوال پاوز لپارا طول تاریخ دا دی سوکالو که لومړنی عملیات و چې بریالي او ښه عملیات و.
بله، نو وزیر صاحب ولې تر اوسه پرې دغه زرګونه کورنۍ چې له دغه سیمې بې ځایه سوي دي او وتلې دي د کلي شاوخوا ځایو کې ژوند کوي، ولې هغوی بېرته نسي کولای چې راسي؟ هغوی دغه ادعا کوي چې موږ د ناامنۍ څخه بېرته نه
سیمه کې کاملا هغه کورنۍ چې په هغې کې مخالفین د هغې نه وتلي دي، ځینې کورنۍ چې په خپله خوښه نه ځي نور په هغه سیمه کې خیریت دی، مشکلات نشته دی.
تاسو مخکې د سنګین او کجکي د لارې د امنیت خبره وکړه، دغه ځای څه موږ داسې راپورونه لرو چې اوس هم هغه سړک بند دی او شاوخوا ته یې ماینونه کرل سوي دي، هیڅوک اصلا تګ راتګ نسي کولی، نو بیا د عملیات څه معنا لري؟
د سنګین او د کجکي په منځ کې یوولس ګارنیزونونه جوړ شوي دي، د هر دوه ګارنیزونونو په منځ کې پولیس او نظم عامه پولیس ځای په ځای شوي دي. هلته حالات د پخوا څخه په لسګونو دفې ښه شوي دي. هلته خلک کجکي ته ځي، کجکي فابریکه فعاله ده، کار ورباندې ده، اوس روان دی، هغلته کار ورباندې کېږي، کارګران په خپله باندې مشغول د کار دي. نو خبره دا ده چې یو تبلیغات دي او یو حقیقي وضع ده، حقیقي داسې ده چې ما درته وویلې.
بله، او یوه بله پوښتنه وزیر صاحب، تاسې مخکې یادونه وکړله چې ځینې د بم جوړولو فابریکې مو ستاسو په وینا ړنګې کړې دي، هلته چې خلک وایي چې هغه د خلکو دوکانونه او باغونه او کورونه وایي چې ړنګ سول او دې ته د بم جوړولو د فابریکې نوم ورکړل سو.
دا هغه خلک چې هغوی په دې کې لاس درلودو، یا هغه کسان چې په مواد مخدر کې لاس لري، په تریاکو په قاچاقو کې لاس لري، دا د هغوی خبرې دي. په هغې ځای کې موږ دغه موضوعګانې د دښمن چې په دې لاره باندې او مرکزونه د دوی و، د ښوونې روزنې مرکزونه و، هغه موږ ټول مطبوعاتو ته ورکړه، په تلو کې په حتی ازادي رادیو ته موږ ورکړه، ور ومو لیږل، په شمشاد کې هغه خپاره شوه، موضوعګانې په خپله باندې ولیدلې. په هغه کورونو کې چې د دښمن د ښوونې روزنې مرکزونه و، یا موضوعګانې وې، او یا د ماین جوړولو مرکزونه و، موږ هغه وران کړي دي. نو د هیچا کور هلته نه دی وران شوی.
بله وزیر صاحب، هغه خلکو ته چې اوس هم دوی ادعا کوي چې موږ د ناامنۍ له کبله بېرته خپلو کورونو ته نسو تللی یا مو کورونه ړنګ سوي دي، دوی ته تاسې څه ډاډ ورکوئ چې څنګه دوی کولای سي چې بېرته خپلې سیمې ته راسي او مسؤون واوسي، خوندي واوسي د بریدونو او د بیا هم نورو عملاتو څخه؟
وسلوال پوځ د خپلو خلکو په خدمت کې دی. هر چېرته چې ناامنۍ وي یا امنیت خراب وي یا تهدید وي، دوی هلته ځي د امنیت د ټینګولو لپاره د خپل سر په بیه باندې هلته عملیات کوي، که دا په هلمند کې وي، که په سنګین کې وي، که په غزني کې وي، په اندړو کې وي، په هر ځای کې چې وي زموږ خاوره ده، وسلوال پوځ هلته ځي چې هغوی لپاره عملیات ترسره کوي او امنیت ټینګوي. موږ خپلو خلکو ته ډاډ ورکوو چې وسلوال پوځ همدغه دنده لري، که په سنګین کې وي، که د هلمند په کومه بله برخه کې وي، نو زمونږ دغه دنده ده چې دا کار موږ کوو.
بله وزیر صاحب، او دغه ماینونو په اړه څه وایاست؟ چې یوه لویه او مهمه بیره د خلکو د همدغه ماینونو څخه ده چې د هغه له کبله هم دوی نسي تلای، ځکه تاسې هم یادونه وکړه چې
مخکې تاسو ته وویلې چې د دښمنه ستره جفا د خپلو خلکو سره همدا ده چې دوی ماینونه په مسجد کې، په کروندو کې، د خلکو په کورو کې، په سړکو باندې، په عامه ځایونو کې دوی ماینونه دي او عامه خلک ورباندې وژل کېږي. او موږ ډېر کوښښ کړی دی، کله چې موږ عملیات هم کوو په پوره تدبیر باندې کوو، د دې لپاره چې ملکي تلفات رامنځته نه شي. نو ماینونه یو مشکل دی او موږ ټول وخت د دې لپاره هلې ځلې کوو چې اول ماینونه خورسا کړو، بیا وروسته د هغې نه عملیات وکړو. په هغه سیمه کې چې ماینونه دي، موږ کوښښ کوو چې هغې ته انفجار ورکړو او هغه وباسو.
اوس ته فکر کوئ چې آیا دغه ماینونه دومره په اصطلاح خونسا شوي دي چې خلک په ډاډه زړه راسي؟
تاسو معلومه ده چې په هغې ساحه کې موږ ټولو مطبوعاتو کې ویلي دي، په زرګونو ماینونه موږ خورسا کړي دي، حتی په جوماتونو کې د خلکو د کورو په دروازو خولو کې ماینونه ایښي و، موږ هغه خورسا کړي دي، انفجار مو ور کړی دی، نیولې مو دي، له منځه مو وړي دي. نو معنا دا ده چې دا زموږ دنده ده، هر چېرته چې تهدید وي موږ عمل ته ځان رسوو، او غلط امنیت ټینګو.
د ازادي رادیو تر نو ریډونکو په هلمند کې د سنگین او ځینو نور سیمو او ولسوالیو د اوسیدونکو شکایتونه مو اوریدل چې د نامنې پاړه کړو. سموږ ځینې دوستان ګیلې کوي چې پیغامونه نه خبرېږي. دوی ته وایم چې موږ ته دومره ډیر پیغامونه را رسیږي چې نو څه کولای ټول په یو وار او یو خبرونه کې ځای کړو. نو ځکه یې بیلابیلو ورځو او خبرونو ته ځانګړي کوو. خو یادونه کوم ازادي رادیو هڅه کوي هر هغه پیغام چې د اوریدونکو لخوا راغلی وي او د ږغ کیفیت شو یعنی لشته لږه د پوهېدو وړ وي موږ ټوله خبرو. کله داسې سوي چې د دوستانو اړیکه د خبرو په نیمایي کې پرېسي او د هغوی هدف نه اخیستل کېږي. نو ستاسو د نورو پیغامونو په هیله دغه خپرونه پای ته رسوم. شمېره درسره ولیکئ، ټلیفونونو ته مو سترګې په لار یم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 او 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.